د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په مو کړی خبرونو ته تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي بیگانه غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. د اسلام آباد لوی محکمه په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم د رواني می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه د فساد په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو او په دوامې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشی کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې د ښاغلي خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ترکیه د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د څوارلسمې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت ثبت کړی. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې وګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې سی پی ایچ په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 2209 شپېته او د پارلماني انتخاباتو لپاره د 4825 صندوقونو په اړه شکایتونه ثبت کړي. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د مې په 28مه ترسره کیږي او د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کیږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه. خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه دی چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې پښپو برخو کې له نشي موادو سره مبارزه کوي.
دمړی چکم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی. دغه فرمان تطبیق دی د هواد د مرکز ولایتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي د نشي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه د سکاله کې چې کوشن انسري او بعد د کور چې پر کورم ټول زندگی برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره مواد او معتاد وي همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي کافه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله می څو ځل خپل اولادونه ډبولی دي.
موړو مور به می واله زامنو سره به می جنگ او جنجال به بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان می ولی زامن می ولی جنگ او جنجال می ډیر کړی د کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، تی شرم نه لري؟
نه، تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایي موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. کنن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یوه کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
زهرو کاربان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
ګلزمان د دوو ماشومانو پلار له نشو مخکې د موټرو د پیر او پلور کاروبار کاوه او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالي مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بل اقتصادي وضعیت خراب شو. ګلزمان وایي چې 15 کاله کېږي خپله مېرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هېر کړی دی. ګلزمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل 4 کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له 4 کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
کور مې په مزار شریف کې دی. دلته راغلی یم د پوډرو او کیکې نشه مې کړې او پیسې مې مصرف کړې. دا د یو کال تېر شو چې کور ته نه یم تلی او خپل ټلیفون مې هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل له لاسه کور ته نشم تلی.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښوده، خو په یوه اونۍ کې یې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپلې کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې اونۍ په بهیر کې بیرته معتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خو د کورنۍ ملاتړ کولی شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشهیي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار مېرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او ان دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجع او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لروي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشهیي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي، او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي. په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کیدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وزي په له لاسه ورکوي، او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وی کافه هر لاروی د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادی او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي، او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کیږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا او تمخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې کچيري شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایم ته پرې نه کړي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی په سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړي وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دوی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه لرې نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي، او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، دغو پیسو په مقابل کې دی ورځي هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې، چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي. ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرې والی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کومه چې د یو جرم ترسره کړي، او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې ته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله جرمونو ته مخه کړي وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د دې درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولې هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولې د اعتیاد محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله ښیي وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولی دي. اخیر مې کورنۍ دې ته اړ شوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړې او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړل. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله. بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و. بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یو ورځې بس اوسپنه و، بله چاره م نه درلودله. پایې ښه کې وي د اوسپنو د فابریکې وي، همدغه م واخیستله. بس راوم کله ویړو خرڅ هم کړه ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې هم بیا ځان ته پوډر پرې واخیست. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونیولم او دوی ته یې بوتنه. بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړه او بیا خوشې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی. سبای به پوډر را سره نه و. بس چای به هم پرېښو، د غرمې ډوډۍ به هم پرېښو، هغه یو وخت ډوډۍ به هم د ماښام په کور کې خوړله. بس خلاص، نور نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو. د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلې هم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب به کړم، بچیانو به مې راونیولم، زامنو مې خو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخین مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره، خو هېڅ څه خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه. بس اوه ورځې مې وتلې، که اته ورځې مې وتلې. زامن مې راغله، زما د پکونه زنځیر خلاص کړه، جیکشه پلاره ښه وه، د وه بیرون به چکر و، کمیس یې راباندې وخه. په واوره کې څمله ولم، واوره را باندې واچوله. ما کولی وهلې چې د خدای لاس ته وګوري. او زامن مې راته چې زه پلاره کېږي، هېڅ خبره نشته. بس ماغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې یې زمونږ خراب کړه، ژوند یې زمونږ خراب کړه، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره، ټول راته. بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده. هغه وده وده تلی یم د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستې تلی یم. مواد مې پرې اخیست. زما همزول هم څنګه که موټر لري، که کورونه لري، زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم. او که ما نه وای ولر ډېر هغه به وم اوس.
ایا په دې دلاس،
ایا په دې دلاس چې اعتیاد ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د اعتیاد سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي. یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې دلاره، په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري. او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په هدلاست،
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شاگل ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادومه.
خا پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خوماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګناه کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشې کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نه شي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته، چای به وڅښئ؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پېښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وځي او ننه وځي، ته وایي څه پېښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هیڅ شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړي دي؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هیڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا حق تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشهیي مواد زموږ له وطنه ورک کړي، همې ساعت تباه شو او همې عزت لاړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.